ملاقات بودم. تشکر و خدا حافظتان.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه آزادی رادیو نوري په دغه پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې په کامی ولسوالۍ کې نن لګرمې ورسته یو ځان مرګ بریټ شوی د دیارلسو کسانو د وژل کېدو او د 200 نورو د ټپي کېدو مسله تایید شوې ده. په دې اړه درته راپور لرو. د هم اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومن پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې د همکاري ژمنه کړې. او په اندونیزیا کې نن چارواکو وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 844 تنو ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه واوري. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس نجیب الله کامهوال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. په دې حمله کې د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د حمله په شدت وغندله. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید مسؤلانه کار وکړي او د کاندیدانو امنیت وساتي.
مونږ په کاملا دغه ردو د تطبیقو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو. هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د اته کالو راهیسې منتظر وو چې د دې شاهد اوسېږي، متاسفانه چې دغه یو حادثه وشوه او یا تیدا زمونږ هموطنان پکې شهیدان شول یا تیدا زخمیان دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند وویل چې د کاندید ناصر مومند د وضعیت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. د پوینا په افغانستان کې د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو راهیسې 8 تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډ کار کوي. خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شوالی د کوچنیانو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کېدو اساسي شرطونه ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې په افغانستان کې به د ثبات له ټینګښت سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندرا مودی پرون په نوې ډیلي کې له شوکت میرزیایف سره په خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان د حکومت او د سولې ته په افغانستان کې سولې ته یوازې د افغانستان د حکومت او د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډیالوګ او سیاسي مذاکرو په مرسته رسیدلی شو. په اندونیزیا کې چارواکو نن وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 844 ته لوړ سوی دی. چارواکو ویلي چې دا شمېر شاید زرهاو ته ورسیږي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې مامورین په کار لګیا دي او هڅه کوي چې د زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو له خرابو د خلکو جسدونه راوباسي. د اندونیزیا سوالویسی ټاپو ته نږدې د سپتمبر په 10 نیټه او نیمی درجه زلزله وسوه او له امله یې سونامی راغله. رپورټونه وایي د سمندر څپو 6 متره ارتفاع درلوده او زرګونه ودانۍ نړولې دي. د ژغورنې مامورینو نن په سوال ویسی ټاپو کې د یوې کلیسا له خرابې د زیات شمېر زده کوونکو جسدونه راویستل. د ګرجستان د پخواني صدر اعظم وانو میرابیشویلی مدافع وکیل ویلي چې هغه د ناروغۍ له امله له ملکي زندانه روغتون ته ولېږدول سو. امیر ابشویلی د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم په 2018 میلادي کال کې د پارلمان د یو وکیل د وهلو د حکم په د ورکولو په جرم په شپږنیم کاله زندان محکوم شوی و. د امیر ابشویلی مدافع وکیل نن خبریالانو ته وویل چې د هغه روغتیایي حالت نه دی او په وروستیو دوو میاشتو کې له زندانه تر روغتونو په تګ راتګ کې و. د امیر ابشویلی د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې دغو دریو ساینس پوهانو د لیزر فزیک په برخه کې د مهم پرمختګ لپاره لاره هواره کړې او ارزښمن تحقیق کړی دی. په دغو دریو ساینس پوهانو کې یوه ښځه ده، کاناډایي ساینس پوهه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل جایزه یې وګټله.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام سلاش اړه 15 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې د کامې پولیس والی کې نن د ناصر مومند چې د انتخاباتو لپاره درېدلی د هغه په کمپاین باندې ځانمرګې برید شوی. 14 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې په اوروزګان ولایت کې له جنگ زپلیو خلکو سره یوې مؤسسې مرستې کړې دي.
زما نوم سردار ولی دی. دلته د مؤسسې په دغه راغلی چې زما لور شهید شوې ده. داوان په دغه ګولۍ وشتر شوې ده او وسره کې وشتې ده. نو موږ د دې کور ودان مشره کومک کړی دي.
ازادي راډیو ته غواګیاستې. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیز پروګرامونه د ګوډي اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم خبره کړو. ازادي راډیو ته غواګیاست. په ننګرهار ولایت کې د کامې په ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګ برید شوی دی. د ننګرهار د ولایت ویان د تولا خوګیاڼي ویلي دي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 23 تنه نور هم ټپیان دي. دغه برید د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې لپاره د ننګرهار د ولایت د کاندید ناصر مومند په کمپاین شوی دی چې پکې د کمپاین په کمپاین تر ټول شوي کسانو ته زیان اوخته. هیڅ کومې ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به خبري وکړو. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینواره سره تماس برقرار شي. شاه محمود شینواره همداشي به د ټلیفون په کرخه راځي. په ننګرهار کې دغه 14 په داسال کې کیږي چې لدی مخ کې هم په دغه ولایت کې امنیتی پیخي زیات شوی وي. که څه هم چې د نننی پیخي پراچا په غاړه نه د اخیستې، خو لدی مخ کې د دغه سي حملو ډیر مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په وسلوالو باندې ورړول کې د شاه محمود شینواره د ټلیفون په کرخه د شینواره سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني وکړئ جزئیات ک در سره وی نه وي څه دي.
من روسي جزئیات هم دغه دي چې د انګلیز دولت ونه تاول اخو ځنی په نه باندې د شوی د فوټبال د سباتي کمپاین د دفتر خلک راټول شي او د کمپاین د فرده نو هغه روسي خلک مو سره شریک دي په دغه پیخه کې
دغه حمله د کمپاین په محل شوی و. چا کړی داسې معلومه نه ده تر اوسه پورې.
پیخ تاسو نیمه مده چې دا پیخ د چار معلومات دی تر رسیدلی دی د کپای کولستون د عمر یو پولیسي خلک ما غوړي دکاندارانو د قانون د خلک راټول شي د کمپاین د سر سره غلی وو بل نو مان هم په دې غونډه کې نو چې په سره بل سوي صرف هغه د کمپاین غونډه ته د دفتر ته خلک راټول شي هغه شاو پولیسي خلک کمپاین دفتر دی او کل ولس یو نیم ځای راځي د کمپاینونو دفترونو او دفترو ته نو غوښتل چې هغه معلومات دغه تر لاسه کړي د خلکو په منځ کې به دغه چاودنه شوې ده.
د ټپیانو په اړه راته وایي، ټپیان اوس روغتون کې دي، درملنه یې کېږي که څنګه؟ د ټپیانو وضعیت څنګه ارزول شوی؟
د کانی او د جلال آباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د مسؤلینو په وینا باندې یو شمېر ناروغان زخمیان، هغوی وضعیت نازکه دی خو تر تداوی لاندې دي، او په خبره چې دوی ټولو ډاکټرانو ته هغه کسان چې هغوی په کورونو کې دي هغه بیړنۍ دغه اعلان کړی، د ټول ډاکټرانو هم راغوښتي روغتونونو ته چې تر څو د زخمیانو سمه درملنه وشي.
له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د غونډو د راټولېدو په اړه باندې دوی څه ویلي دي؟ امنیت یې څنګه نیسي په ننګرهار کې؟ دا خلک
په لویه کې خو عمومي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې دوی به د ټولو کاندیدانو لپاره امنیت ساتي، خو ورېدي اداره وایي چې دغه کومه چاودنه چې نن شوې ده دا غونډه نه وه، ځکه داسې د کمپاین دفتر ته خلک راټول شوي وو، ولې د غونډې لپاره نور بلل شوي چې لویه غونډه په جریان کې، صرف د کمپاین په دفتر کې کوم خلک چې راټول شوي دي د خلکو په منځ کې چاودنه شوې ده.
مننه کوم شاه محمود شینواری، د ازادي راډیو خبریالو له ننګرهار موږ ته رپورټ راکوو. ومورېدل چې په کامې کې نن له غرمې وروسته د ناصر مومند د انتخاباتي کمپاین په مهال ځانمرګی برید شوی. په دغه برید کې ټول ولسی خلکو ته زیان اوښتی، دیارلس کسان مړه شوي او 24 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په پاکستاني علماو سره نورې ناستې هم وشي، خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مند نه دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونیزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله مند دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه شي.
دا وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا غړي قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده، او په خبرې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده، خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونې دریز له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي، د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چونچه ترسو چه ده پاکستان که بنیادی تغییر در افغانستان پالیسی که نیراغل نو ده علماء با دیر زیاد خپل حمایت در افغانستان در سولی د بهیر سره یو ځای نشتی نو زه فکر کوم دا به یو ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او رښتینې همکاري ته یې وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یا د ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتست. په همدې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود مایار سره هم مخکې مرکه کړې وه. له داود مایار سره دغه مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده. هغه لمړی پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو د ناستې په اړه باندې دوی څه تحلیل لري، او خصوصا د پاکستان د عالمانو هڅې به څومره د سولې په برخه کې مثبتې تمامې شي.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده، متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي. او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف، د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې معنا چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حقله ده، د ما په نظر د یو نمایشي غونډه ده، د دې تاثیرات به د افغانستان لپاره ډیر ګټور نه وي، ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله، ما یو څه کله چې وخی ساس خبرې می قطع کړې، کله چې تاسو وایي چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي، او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کیږي، بیا نو څنګه توقع کېدی شي د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستانی علما د افغان جګړې په رابطه باندې رښتینی دریځ غوره کړي؟ دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د صلح شورا د آدرس نه که چیرې خبرې کیږي، دغوی کار او دغوی دغه مکلفیت هم د صلح شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغوی که 1% هم چیرته امید د صلح وویني، هغه چانس له لاسه نه ورکوي. خو نظر د افغانستان د یو طبیع صفات او چې مونږ مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو، د دې دیدګانه که چیرې ورته وګورو، نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نشي واقع کېدی.
د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو داود مایار سره مو خبرې واورېدې. هغه پاکستان ته د افغان پلاوي د تک په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ چې د سولې په برخه کې ځینې مذاکرات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بی اساسه بللی. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ویلي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. تازه نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي د تیرې میلادي میاشتې په 20 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه غبرګون وښود. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، موږ د دفاع وزارت د ویان په صفت باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسؤلیت په غاړه لرم، زه دغه ارقام را دوام او په دې برخې دار قام چې دی دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي، هغه معلومات مونږ له رسنیو سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیو یارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیو یارک ټایمز د ځینو سیمه ایزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوب د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکي مرګ ژوب د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
دا یو میاشتې څلور سوه وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هڅوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحیې د کمزوري کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کومک په خیریه مؤسسې د هغو کورنیو له جملې څخه د شاوخوا اویا او کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په روان جګړه کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي او یا هم په خپله ټپیان شوي او معیوب شوي دي. په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د ادارې مسؤلین وایي په دغه روان جګړه کې د ملکي خلکو تلفات 50% زیات شوي دي او ډیرو مرستو ته اړتیا ده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو رپورټ رالیږلی.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل محمد حاکبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته په اورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه مؤسسې د شاوخوا اویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وه او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه.
دا هغو کسانو ته ورکول کېږي چې هغه دغه ونیویم کال کې زخمیان شوي یا شهیدان شوي دغه کورنۍ سره ملکی کسان نو د دوه سره د ډیر لس کلمه جنس د بلوموت موسسه له خوا څخه چې د کومک په نامه پروژه د کومک سره یاره تقریبا د شپته دراویا پر د دوه کورنۍ سره مرسته شوی ده چې د مرسته وسوم روانه ده.
هغه جګړه ځپلې او قربانیان چې ور سره مرسته وسوه هم ډیر خوشاله دي، خو له شکیل خو غشتنه کوي چې سره او مالته جدي پاملرنه وکړي. دی ویل چې نور له رواني جګړې ستړي سوي او باید شکیل غاړي روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
زل د مژ زمانو سردار ولید دلته د موسسه په دغه راغلي چې زما لور شهید شوی ده، دا وان په دغه ګولی وشتر شوی ده او وسره کې وشته دي. نو موږ د دې کور ودان مشر کومه کړی دي وشتلم دغه شنه من کې سر پاک سي جنگونه بس کې بالا شي پر مخ ورکس د جنگونه.
زه محمد رضا د تیمور شاه خان کازوی د خلچم د ما وروره طالبان ونی ولا ناکي دغه وشتله او موږ دغه ځای سپراستو د دې د لاسه وسته لې پټریک ماجیرو له خپل گزاره کو او لیم په کرایې دي او ډېر او زیام خراب دي.
د شهیدانو او معلولینو د ادارې مسؤلین د غراز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې پروانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات 50% زیات شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډلې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شکیل غاړي د ملکی خلکو سره او مالته جدي پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیست. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې څه باندې 6 میلیونه ماشومان له زیان سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سیپن یا د ټولنیزو خوندیتوب د تامینات عمومي ریاست وایي په دغو ماشومانو کې بې ځایه شویو، راستنه شویو، بېوزله او جنګ ځپلو سیمو د کورنیو ماشومان شامل دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې ناامني، بیکاری، د ټولنې ناوړه دودونه، مهاجرتونه، د جنګونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته کډه کېدل او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د هیواد څه باندې 6 میلیونه ماشومان د زیان له خطر سره مخ کړي دي. دا خبره د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب د تامینات عمومي رئیس عبدالرازق سالار د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو د غږ ترنامه لاندې په یوې ناسته کې وکړه.
موږ په هېواد کې د اتورو د ستراتیژي مطابق درویش قسم اطفال رو چې هغه د خطر سره مخ دي، بالخصوص هغه حاد موضوع چې هغه یتیم اطفال دي چې هغه جسمي او رواني مشکلاتو سره مخ اطفال دي.
ځینو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ستونزو لامل جنگ او بېوزلي وبلله. د حمیدالله په نامه یو وویل،
زه له دولت نه خواهش لرم چې غریبان ماشومانو سره مرسته وکړي، د تحصیل زمینه ورته برابره کړي، داسې اطفال شته چې دې په ځای مکتب ته لاړ شي شاقه کورونه کړي، داسې جنکیان شته چې عمر یې ډېر کم دی هغه بیا پینګیر سری ته ورکوي، دا هم بدبختي ده.
د ټولنیزو او رواني چارو پوه ضیاءالحق شمس د ماشومانو د خوندیتوب لپاره رواني هڅې ستایي خو پر دوام ټینګار کوي.
هر څه شی چې د یو فعالیت په توګه د عدالت لپاره، د تاوتریخوالي نه د راوتو لپاره او د روزنې لپاره پیل کېږي، لومړی ګام باید هغه سمبولیک اړخ را جوړ شي. دا به موږ ته د دې فضا را خلاصه کړي چې دغه ډول فعالیتونه وسو کولای. د نتایجو لپاره به موږ کېدای شي یو بلې مرحلې ته اړتیا ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه اوس مهال د هیواد د څلور دېرش ولایتونو په 113 ولسوالیو کې جاری دي. دا وزارت دا هم وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې به د دوی پروګرامونه تر دې هم ښه نتایج ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د 200 خزینه معلومانو د بستونو لپاره له 500 خزو څخه ازموینه پرون واخیستل سوه. له دې مخکې د هلمند په څلور اوزو کې له 1400 زیاتو نارینهو ازموینه ورکړې وه چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
ښځې ډېرې راغلي دي، اکثره تور پوړونو کې پیغلې ګرځي او د هغو باوجود چې پخوا د معلمۍ بستونو ته نومونه لیکلي دي، نن ګړې نورې هم فورمې غواړي نوم لیکنه کوي.
څوارلسم پاس معرفي کړی وو، هغه دولسم پاس وختل، هغه زموږ سره د امتحان اسانۍ سه وځي. صرف ولسوالۍ مستثنا دي.
په هلمند کې د بشري منابعو امیر احمد مسعود سیلاب د ازموینې تر پیل لا وړاندې د رشوت واسطې په اړه چې په دې امتحان کې ممکن ځای ونه نیسي معلومات ورکوي. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 1450 ښوونکو لپاره د 1409 دېرش کسانو ازموینه واخیستلې چې ویل کېږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري وایي د ازموینو بهیر یې ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو لپاره حاضر او کافي ښوونکي ولري.
اړتیا خو ټول نه پوره کوي، خدا به یو څه لږ مرسته وي چې اوسي، ځکه زموږ تشکیل 2018 تنه متشکل کم دی. موږ 2500 تنه حقول زامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلي دي او 200 نفر هم دا چې دا 850 کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو یا د حقول زامه په برخه کې نور مرسته راسره اوسي. په دې اړه باندې مو خوب موضوعګانې د وزارت محترم مقام سره، دولت محترم مقام سره هم شریک کړي، ولایتي شورا سره، ترڅو د دوی لخوا څخه هم د فشارونو راسي، ترڅو متوازن انکشاف موږ ووینو. تر اوسه پورې په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته په کتو سره څومره اولادونه مجد د تعلیم څخه بې برخې دي، دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاري ویل که د 200 ښځینه ښوونکو ترڅنګ د 1450 نارینه ښوونکو نتایج هم ژر ترلاسه شي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولی سي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارېدی حرکت وکړي. د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل، د هلمند د 14 ولسوالیو څخه په ځینو کې شل ښوونځي پرانیستي دي او د نورو دپاره یې هم د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روانې دي.
خوشبختانه درته وایم چې هغه ښوونځي چې د 1202 کال راهیسې بند و، اوس موږ په دې باندې توانېدلی چې هغه پرانیزو، چې هغه خانشین او دیشو دی، واشیر دی، نوزاد دی، په د مساکلا د کجکی دی او ځینې نورو ځایو کې دي چې هلته مو ښوونځي تقریبا په دغه څو تعلیمي کال د شروع سره موږ شل شاوخوا ښوونځي تر اوسه پورې توانېدلی چې خلاصې سي، نورو باندې هم کار روان دی او حتی د باغران سره هم په جریان کې یو، چې انشاءالله ته به هم چې په دغه تلس کال په جریان کې ښوونځي نه د خلاص شوي، هلته به هم ډېر ژر ښوونځي خلاص سي.
په هلمند کې د ټولو شاوخوا 450 ښوونځیو نه 123 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د ناامنیو او کورنیو ستونزو له امله نږدې 14,000 ماشومان د زده کړې نه بې برخې پاتې دي.
هلمند راپور واوري تفصیلی راپور د 1500 بستون لپاره د خزینه او بستون لپاره امتحان اخیستل شوی دی. د معلمانو تمه ده ژر د هلمند په ښوونځیو کې دغه معلمان جذب شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه اجهاري عمله سوې ده. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. په نننۍ حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ننګرهار کې حمله په شدت وغندله. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د دې وزارت په وینا فقر، قاچاق، خراب امنیت، مهاجرتونه، وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیش کړی دی. په اندونیزیا کې چارواکو نن د وروستي زلزلې او سونامي له امله د مړو شمیر 1440 تنو ته لوړو بلل. چارواکو ویلي دوی داسې ویره لري چې دغه شمیر شاید زرهاو ته لوړ شي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ شوه. په ګټونکو کې 2 نارینه دي او یوه ښځه ده. کاناډایی ساینس پوه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه به واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اولمپیک ملي کمیټې په خواني رئیس جنرال ظاهر اکبر ته د غازی میر مسجد خان دولتي میډال ورکړ. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې خغلی اکبر ته د میډال د ورزش په برخه کې د غوره خدمتونو لامل ورکړ شوې ده. ولسمشر غنی د یاد میډال د ورکړ وروسته د اولمپیک ملي کمیټې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې د حاصل عملې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په سیمه ییز او نړیواله کچه ښه مقام ترلاسه کړی دی. یادونه ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پانی رئیس شکر الله تیف مشل ته هم د کرکټ په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د میر مسجد خان دولتي میډال ورکړی وو. د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لړ کې هندوستان افغانستان ته په 1500 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان افغانستان ته د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلن لوبغاړې په 46 اوور کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 120 منډې جوړې کړې او لوبه د 1500 منډو په توپیر بایلوده. افغانستان د وړاندې په خپلو دوو لومړیو لوبو کې متحده عربي امارات او نیپال ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو نیمه پای لوبو پړاو ته وتلی دی. او کای نشکوري، میلوس رایوینګ او مارټن کلیزن خپلو سیالانو ته